درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د اسانی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه. لسګونو ښځو نن په کابل کې مظاهره وکړه او د طالبانو له حکومت څخه د زده کړو او معاش په شمول د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دوی همداراز د جبري حجاب د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. یوې مظاهره چې په امنیتي دلایلو یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. د مظاهره چانو شمیر څه باندې څلوېښت تنو ته رسېده. د ادعا وکړه چې طالبانو یې د لاریون مخه ونیوله او هغوی په رینجر موټرو تعقیب کړې. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې وایي دوه تنه نن په دې ښار کې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. ځینو رسنیو د امنیه قومندانې د ویندوی خالد زادران په قول ویلي چې چاودنه د خیرخانې مینې د مریم لیسې په واټ کې شوې ده او د لومړنیو معلوماتو له مخې له کابله دوه ملکیان ژوبل شوي دي. ویل شوي چې چاودیدونکي مواد په یوه بایسکل کې ایښودل شوي وو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو په یوه راپور کې د پاکستان نظام ته د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ګواش جدي بلل شوی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ډلې چمتو کړی ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو تحریک چې په افغانستان کې میشت دی زرګونه جنګیالي لري او د پاکستان د دولت پر ضد پر اوږدمهالي جګړې تمرکز لري. د پاکستان حکومت په وروستیو کې د افغان طالبانو د حقانی شبکې په مزګرتوب له پاکستانی طالبانو سره خبري پیل کړي چې په نتیجه کې د اوربند موده غسول شوې ده. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي او وایي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیه پرې نه کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید ژر تر ژره د بیزو چیچک د مخنیوي لپاره اقدام وکوي او د خپلو واکسینو په اړه معلومات له نورو سره شریک کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان له ساري ناروغیو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي د څانګې مسؤول د نړیوالې روغتیا په کالنۍ غونډه کې وویل که لازم اقدامات وشي ډیر احتمال شته چې دا ناروغي په اسانه کنټرول شي. د بیزو چیچک ناروغي له کابو څلور لسیزو وروسته یو وار بیا په 2018 میلادي کال د افریقا په مرکزي او لویدیځو سیمو کې څرګنده شوه، خو اوس د دې ناروغۍ پیښې په امریکا، کاناډا، استرالیا، اسرائیل او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم ثبت شوي او تر اوسه ټول ټال 300 تنه پرې اخته شوي دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات واټکل په راتلونکي څلور ویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.18 او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25.
د دې خبرونه په دوام کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د موضوعات اوري. امنیت شورا په یو راپور کې ویلي
طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. القاعده د طالبانو بریا او استقامت ومنځ.
د حج او اوقاف وزارت د حج د زیارت سفر کوونکو ته وایي
د هغو قانوني لارو او هغه مطمئنو لارو او هغه اسانو لارو چې اوس موجود دي لږو استفاده وکړي.
ځینې خلک شکایت لري چې د پاسپورت اداره کم عمر ته پاسپورت نه ورکوي. خود پاسپورت ریاست وایي
دا خبره هسي دي چې موږ پاسپورت نه ورکوو یا زیر سن ماشومان ته پاسپورت نه ورکول کیږي.
نن د پښتو ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ ولې لمانځل کیږي؟
د پښتو ژبې ورځ ولمانځل چې هغوی ته ورپیا دیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
شپږ بجې او 15 دقیقې شوې. د ملګرو ملتو امنیت شوراوی طالبان او القاعده لا هم سره اړیکی پالی خو طالبان دا خبره ردوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوی راپور کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری له ملا هیبت الله خونزاده سره بیعت تازه کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوې القاعده وخت د طالبانو له رسیدو د خپل ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل لپاره کار اخیستی، خو طالبان وایي د دې ډول ادعاو لپاره کوم سند نشته.
واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل دریم راپور کې یو ځل بیا ویلي طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي د اګست په 1 کله چې له افغانستان نه د متحده ایالاتو وروسته سرتیری ووت، القاعده د طالبانو بریا او استقامت ونمانځه او روښانه یې کړه چې دواړه ډلې سره تاریخي اړیکې لري. راپور زیاتوي القاعده په افغانستان کې له هغو پرمختګونو راضي ده چې تیرو 16 کلونو کې اټکل کاوه، او دا ډله اوس په دې لټه کې ده چې څه ډول په افغانستان کې خپل شتون دوامداره او د خپلو وسلوالو لپاره خوندي پټنځایونه برابر کړي. خو طالبان دا راپور ردوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت تجمن سه چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی. پاته شو د سه ځینې دعوی سه په مخ راځي مګم اورو واقعیت نه لري، د دې لپاره ستاسو نشته کوم دلیل هم نشته.
خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د 2023 کال په اګست کې نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې د اوسامه بن لادن د امنیت په خوانې همغږي کوونکي امین محمد الحق سام خان د ګلبدین حکمتیار لیدو ته ورغلی وو. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د القاعده یو شمیر نور غړي هم د اوس د کابل په ځینو ډیپلوماټیکو سیمو کې اوسیږي او د بهرنیو چارو وزارت ناستو ته ډیر اسانه لاسرسی لري. خو راپور زیاتوي دا معلومات د څارنې ټیم نشي تاییدولی. ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په راپور کې په افغانستان کې د داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوې او لیکي د 2023 کال لاګست راهیسي د داعش خراسان څنګه هم په افغانستان کې خپل بریدونه متمرکز کړي. راپور کې یادونه شوې چې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا د زندانونو له ماتولو وروسته داعش ډله وتوانېده چې لا ډېر کسان جلب کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې 28 راپور کې د طالبانو رهبرۍ، اقتصاد او حکومتي جوړښت ته هم اشاره شوې. راپور کې لیکل شوې د طالبانو بیلابیل ډلې د دوی د مشر حبت الله خونزاده تر قوماندې لاندې په خپل ګټه کار کوي او حقانی شبکه د دوی تر ټولو بریالۍ او اغیزناکه ډله ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو ترمنځ د واک د ویش په اړه لیکلي د ډلې خپل یو شخړې چې د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوم لړ کې دي د کابینې او په نورو لوړ پوړو مدیریتي پوستونو ګمارلي. خو د راپور په حواله دا ګمارنې د وړتیا له مخې نه، بلکې د دې کسانو د وفاداری او د طالبانو په لیکو کې د لوړ موقف پر بنسټ شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې د القاعده او داعش فعالیت ته اندېښمنه ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ څپو او چاودنو زور موندلی. په افغانستان کې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تېره اونۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 1.5 تنه وژل شوي او 8.5 نور تپیان شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ژبې د یو شمیر مینوالو په نوښت د ټولنیزو رسنیو په کچل بانزل کیږي. د دې ورځې د اهمیت او ګټې په اړه مې د قاموسونو ټکی کامل چلوونکي احمد ولی اڅکزي سره مرکه کړې. ښاغلی اڅکزي په خپله د ژبې لپاره ځان وقف کړی دی، د قاموسونو ویبپاڼه یې جوړه کړې ده. دته مې په پیل کې وویل چې د یبی ورځې په توګه د پښتو ژبې لمانځل او هغه هم یوازې د انټرنیټ په دنیا کې څه ګټه لري؟
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوه دي. یو هغه کسان دي چې لمینې څخه او له اخلاص څخه وایي چې دغه سي ورځې لمانځل که عملی کار وسره ملګری نه وي، دغه منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي. او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو هیوادونو سره ویشل شوي دي، دولت نه لري، د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې موږ تاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په ښوونځي کې هغه ته د پښتو تدریس نه کیږي. دغه سي کلتوري ورځي، دغه سي د پښتو ژبې ورځ ولمانځل سي هغوی ته ورته یادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس دی هغه تقویه کیږي. دغه هغه پلویان دا خبره کوي او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
لتیرو دولسو کلونر راهیسی دا ورځ لمنځل کیږي. آیا تاسې په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې دې ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نوی شکل یادوي یو غو شمېر په زیاتېدو دی او کنه برعکس خبره روانه ده؟
تر کومه ځای چې ما کتلی دي د هغو کسانو شمېر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمنځل کیږي د هغو شمېر زیات شوی دی چې پکښې کې دلچسپی اخلي پکښې کې لیوالتیا لري د هغو شمېر هم زیات شوی دی. البته دا د دې سره هم کېدلی شي تړلې خبر وي چې په تیرو کلونو کې په مجموع کې د افغانانو د پښتنو شمېر زیات شوی دی په سوشل میډیا کې.
احمد ولی اڅکزای و چې د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبریالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او بندیان کړي دي. خبریال فاروق فراق وایي په پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو پر نیولو اعتراض کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر فعالانو د ځایي پولیسو دا کړنه غندلې ده.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کړه شوی یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لیږلي. ځای خبریال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا ګوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړی او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پرېښي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړی. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سر ډیر شمیر افغان صدرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخه لو دوی ډیر شمیر غونډو هیوادونو تتلیه او ځنی بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مشوي خو یو ډیر شمیر نور بیا خپل فن پریخه او نور کارونو ته مخه کړي. تیر اونۍ ازادي رادیو په یو راپور کې ل یو شمیر صدرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړي چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه ویلي د ژوند چاري خینه دی رواني.
په وروستیو ورځو کې د حج مراسمو د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته پر بایسکل د دوو تنو افغانانو د سفر عکسونه خپاره شوي. اوس د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي هغه افغانان چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري باید له قانوني ډاډمنو او اسانو لارو کار واخلي. که څه هم ازادي راډیو په خپله له دغو کسانو سره په خبرو نه ده بریالي شوې خو د بهادر شاه په نوم د یوه کس زوی ازادي راډیو ته ویلي چې پلار یې دا کار کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر بایسکل د لری واټن سفر د افغانانو لپاره کومه نوې خبره نه ده. که د هندي فلمونو په اداکارې مدحو بالا مین د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغې لیدو ته تر هند پورې سفر وکړ، نادرشاه ننګرهاري بیا په 1988 لمریز کال کې د سولې د پیغام رسولو په موخه پرې ترې امریکا ورسید. نادرشاه هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د بهرنیو چارو له وزارت ایران، ترکیه، بلغاریا، یوګوسلاویا، هنګری، اتریش، چک، جرمنی، هالند، بلجیم او فرانسې ته د ځمکې له لارې او بیا له هغه ځایه امریکا ته په الوتکه کې ولاړ. اوس تازه بیا د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي نور محمد او د دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي بهادر خان نیت کړی چې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره په بایسکل سعودي عربستان ته سفر وکړي. هڅه مو کړه له دغو دوو کسانو سره خبرې وکړو چې ولې په بایسکل د سفر نیت کړی دی. خدای چې په لار کې دی اړیکه مو ورسره روغه نسوه. خو د بهادر خان زوی دوست محمد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې بهادر د نور محمد لتاک اغیزمن سوای او دا کار وکړ او تمه ده چې دا دوه کسان لومړی کندهار بیا نیمروز ته ولاړ سي او کې د ویزه کار وسو ایران، عراق او بیا سعودي عربستان ته د حج د مراسمو ادا کولو ته ځان رسوي. نو موړی وایي پلارې دا مهال نیمروز کې د نوي پاسپورت اخیستو ته په تمه دی. په ټولنیزو رسنیو کې نور تصویرونه هم خپاره شوي چې ښایي یو شمېر نورو کسانو هم دا کار کړی، خو په خپله دوی یا د کورنۍ غړو یې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي راډیو سره خبرو کې له هغو افغانانو چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري وغوښتل چې باید له قانوني ډاډمنو او اسانو لارو دا کار ترسره کړي.
آسان لارو نه چې اوس موجود دي لږه استفاده وکړي، اما که چېرته دوی بیرته راګرځي د شاده جوقا په وزارت لکه څنګه د نورو هیوادوالو د خدمت کې ده هغه اصول او لوایح چې موجود دي انشاءالله دغه مطابق هغه به حتما له دې سره کوي.
مخکې د طالبانو د ارشاد، حج او اوقافو وزارت ویلي و چې سکل د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د سعودي عربستان لخوا د حج تتلونکو حاجیانو په سهمیه کې کمښت راغلی دی.
دغو دو تنو چې په بایسکل د حج د سفر اراده لري د پاسپورت ستونزه لرله. دا ستونزه ډیر نور هم لري. ځینې وایي طالبان له یوې مودې راهیسې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته پاسپورت نه ورکوي. د دوی په وینا ځکه نشي کولی خپل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره له هیواده د باندې یوسي. د پاسپورت ریاست کې چارواکي وایي له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته ځکه پاسپورت نه ورکول کیږي چې 15 کلن پاسپورتونه خلاص دي.
دا د یو درې کلن ماشوم پلار دی، وای د زوی د پخې هډوکي ستونزه لري او باید د درملنې لپاره بهر یوسي. دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي په افغانستان کې ورته دوه ځلې د هډوکي عملیات وکړ خو ګټه یې ونه کړه. دی وایي له 15 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې خپل دغه ناروغ زوی ته پاسپورټ واخلي، خو په خبره یې طالبان ځکه زوی ته پاسپورټ نه ورکوي چې عمر یې له 15 کلونو کم دی.
یو ځل یې دا پاڼې څیرې کړې او لرې وغورځولې، ویل یې چې موږ پوهیږو چې په دې بهانه له افغانستانه د باندې ځي. ما ورته وویل ای وروره، دا ناروغ دی او دا یې ستونزه ده، تر دې چې د زوی پر پښو مې قالب هم و. موږ 15 میاشتې کېږي چې لا نه یو توانېدلې چې پاسپورټ واخلو.
دا ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه بلکې په ولایتونو کې هم ده. یو مېرمن چې دا هم نه غواړي نو مې د امنیت ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ګواښونو او نورو ستونزو له امله غواړي فرانسې ته ولاړ شي، خو ټوله کورنۍ یې یوازې د 9 کلنې لور پاسپورټ ته پاتې ده.
د حسنا په نوم یوه 9 کلنه لور ده، هر څه مو چې وکړل ونه توانېدو ورته پاسپورټ واخلو، خو یو ځل چې لاړو ویلې کتابچې خلاصې دي، بل ځل یې زموږ عریضه وانخیسته. کله چې آنلاین نوملیکنه کوو 3-4 میاشتې وخت راکوي، موږ نور نسو کولای په تمه پاتې سو. تیرو شپږو نه تر 2 میاشتو چې طالبان راغلي تل له ستونزو سره مخ شوي یو.
دا میرمن ادا کوي چې د خپلې لور لپاره یو شمېر کسانو ته چې ویل یې د پاسپورټ ریاست چارواکو سره نږدې اړیکې لري 500-300 ډالر ورکړل سو ورته پاسپورټ جوړ کی، خو تر ننه پیسې هم لاړی او هغه خلک هم. خو د پاسپورټ ریاست د مطبوعاتو مرستیال عبدالمنیر پوپلزی بیا ازادي راډیو ته وویل له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دوی ځکه پاسپورټ نه ورکوي چې د پاسپورټ 15 کلنې کتابچې نشته.
دا خبرې هسې دي چې موږ پاسپورټ نه ورکوو یا زیر سن ماشومان ته پاسپورټ نه ورکول کیږي، دا خاصی خبرې دي. مشکل دلته چې پاسپورټونه موږ سره کړي 15 کلن ختم دي، خبرې روانې دي، پاسپورټونه ان شاء الله راسیږي.
طالبان د هر 15 کلن پاسپورټ په سر 5000 افغانۍ او د 10 کلن پاسپورټ په سر 5000 افغانۍ اخلي. د تیرې چهارشنبه پر ورځ د پاسپورټ ریاست دا هم ویل چې 3 میلیونه نوې چاپ شوې کتابچې به تر 2 اونیو کابل ته ورسیږي، چې په دې سره به اوسنۍ ستونزې پای ته ورسیږي. د پاسپورټ ریاست وایي دا کتابچې په لیتوانیا کې د یو خصوصي شرکت لخوا چاپیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې چارواکي وایي د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامدرې په ځنګل کې لګېدلی اور یې کنټرول کړی او په سیمه کې د یوه بل اور چې د دو قومونو ترمنځ د دښمنۍ وه د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي. د دې دښمنۍ له امله هر کال د شامدرې په ځنګل کې اور لګېده او همداراز د یادو قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم رامنځته کېده. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. د خپرونې په پاتې برخه کې به احمد تکل در سره وي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خپرونې د برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا برخه له روزګان په یو راپور پیلو. په روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د غنمو په بیو کې ناڅاپي زیاتوالی پر ژوند ناوړه اغیز کړی او ډیر وخت په تشه ګډه ویده کیږي. په روزګان ولایت کې د نورو توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي چې زیات شمیر خلک یې د پیرلو توان نه لري.
د روزګان ولایت په مرکز کریم کوټ ښار کې د غنمو وړو او نورو غلجاتو د پیراو مارکیټ دی. دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سری غلې ډک و، خو سږ کال د نورو غلجاتو د پیراو پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کیږي، خو غنم پکښې کې ډیر کم تر سترګو کیږي او خریدار یې هم کم دی.
غنم په سوځي وروره من په سوځي لاس منه په سوځي
من په دوونیم سو افغانۍ
محمد نسیم چې په یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري، ازادي راډیو ته ویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي. دا لارې د خاطر وکړه اندنو لارې بند دي. یو ولایت صابل ولایت غنم نه کړی، د ولسوالۍ څو ولایت نه کړی.
د اورګان ولایت اوسیدونکو نصیب الله چې روزانه کار کوي، ازادي راډیو ته ویل لکه څو میاشتې راځي د یو ورځې روزانه پلاټه دي، خوای نه دی پیدا کړی. نو یو من غنم به په 1500 پاکستانی کالدارو څنګه واخلي؟ د یمدار ازیته وی چې د خلکو اقتصادي ستونزو او وزګارتیا ته په پام په دومره لوړ به څوک د غنمو پیرول توان نه لري.
ولانم په روزانه څزغلم په خوارب څزغلم د ښه ګرانی د درچن وتل د وخت راغری دي چې په تو ورځ مله په کور کې د غړو ځز ولا کس وي دي یا په کور کې شی باندې کړی و موږ خاص نه وسیڅه د دولت سره دغه غواړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي، د نرخونه راته راځنه کې د هیڅ اواز نه پرسیږي، د مسكين سړي خو بالکل وس نه پرسیږي. وس اول زه مدا دي مثال تلستانه کول په ما پسیر یا تلستانه یال په پسیر خالی په وچه ډوډۍ په خدای کمړه ولا شي هغه غوښه د چاپه یادی دغه د چاپه یادی ولاکه په درې میسز ما یال په غوښه څخه کړی.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو بیې په کمساري توګه لوړې سوي دي چې د غلطه په ځینو سیمو کې د غنمو حاصل اخیستل سوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم نه دي اخیستل سوي او اوس مهال بزګران د غنمو په ریبلو بوخت دي.
او د سنن محمد نبی خپل وجري بزمکه کې د غنمو په لور مصروف دي. دی وايي سږ کال په دغه ولایت کې غنمو د چیر کال په پرتله کم حاصل ورکړي. د لامل په هیواد کې سژنې وچکالی او په غنمو کې امراض یادوي.
لامل دا سوي چې سږ کال وچکالی چې وروره ګرانې د مصارف یې ګران ولا موږ کوډونه نه جوړ کړي وچکال دی په چشې وبې په چشې روزي.
بلخوا د راپورونو له مخې له دې وړاندې به پاکستان ته د اورزګان غنم کچا کېدل، خو سږ کال یې چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي. د اورزګان ولایت والی اجي داوت د شاروالۍ مسولینو ته د وینا سپرمال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بیې کنټرول کړي. نو موړي د غراس سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د اورزګان د غنمو د کچاکو مخه ونسي او چاته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي وو او د اورزګانیانو په وینا شاید کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بیو د لوړېدو یو ستر لامل وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غزنی ډیرای اوسیدونکو د دې ولایت په مدرسو کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري زده کړو د تدریس غوښتنه کوي. کورنۍ وایي د عصري علومو زده کړه د افغانستان له پرمختګ سره مرسته کولای شي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبریال راکوي.
په دینی مدرسو کې عصري زده کړو ته ځای ورکول دا غوښتنه د غزنی اوسیدونکو کې کوي. دوی وایي که داسې وسي نو افغانستان د ترقي او پرمختګ پر لور ګام پورته کولی سي. نعمت الله افغانپال په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې مدیر دی. نوموړی وایي که په دینی مدرسو کې عصري زده کړو ته ځای ورکړل سي ګټې به یې زیاتې وي.
نه یوازې په مکاتبو کې باید عصري مضامین تدریس کړای شي، بلکې د مدارسو په چوکاټ کې هم باید عصري علوم او هم باید دیني علوم تدریس کړای شي، چې دا به د هیواد په تعلیمي ډګر کې یو رغند مثبت رول ولوبوي.
په پوهنې ریاست کې د غزنی ګیرو ولسوالۍ پخوانی امیر امید احساس هم په دیني مدرسو کې عصري تعلیم اړین ګڼي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه په دیني مدرسو کې د عصري علومو د ځایېدو غوښتنه کوي.
په مدرسو او دینی مراکزو کې باید عصري علوم ځای پر ځای شي، ترڅو زده کوونکي د دیني زده کړو ترڅنګ په عصري زده کړو هم سمبال شي، ترڅو له دینی مراکزو څخه فارغیدونکو کسان د دیني ډګر ترڅنګ په عصري ډګر کې هم رول ولوبوي. نو د اسلامي امارت څخه مو هیله ده چې په مدارسو او دینی مراکزو کې عصري علومو ته لازمن ځای ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د ډیری اسلامي هیوادونو په دیني درسګاهو کې طالبانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ د سیاسي، کمپیوټري، انګلیسي، ساينسي، تاریخي، جغرافیایي، ادبي او نورې عصري زده کړې ورکول کیږي. لیکوال او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی هم په دیني مدرسو کې عصري زده کړې د ټولنې د پرمختګ سبب ګڼي. نوموړی وایي دغه چاره باید پخوا ترسره سوې وای، خو اوس هم ناوخته نه ده. ښاغلی جلالزی زیاتوي دغه چاره د مدرسې او ښوونځي ترمنځ د واټن راکمېدو ترڅنګ ډیری ګټې رسوي.
یو خو به زموږ په ټولنه کې دغه د دیني مدرسو او د ښوونځیو ترمنځ دغه د اختلاف ټکی پای ته ورسیږي. اوس اکثره د دیني مدرسو طالب العلمان د ښوونځیو زده کوونکو ته په ډېره بده سترګه ګوري، حتی کرکه ځینې کوي. همدا ډول د ښوونځیو زده کوونکي
سمو د وړاندې د غزنی والی مولوي محمد اساق خونزاده د یوې دیني مدرسې د پرانستنې په غونډه کې ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن باید لمنځه یوړل سي. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي په یوه غونډه کې د دیني زده کړو ترڅنګ په عصري زده کړو هم ټینګار وکړ. په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي هم د خلکو دغه غوښتنه پر ځای بولي، خو وایي په دیني مدرسو کې د یو څو مضمونونو زده کړې یې په پام کې نیولې دي. د یاد ریاست مرستیال عمر خان وسیق ازادي راډیو ته وویل
تعلیم تربیه د کمیسیون په مخ ته انقلابي حالاتو کې هم اوس هم دا یوه ماده سته چې د دیني کتابو ترڅنګ به په هره لیلیه دیني مدرسه کې عصري علوم هم ویل کیږي، چې په هغو کې ریاضي ده، دری ده، انګلیش ده، عربي ده، پښتو او فارسي ده. د ټولو ژبو ته ځای ورکړل شوی سره له کمپیوټره.
ښاغلی وسیق دا ونه ویل چې دغه مضمونونه به څه وخت پیلېږي. خلک دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په اوسني نظام کې پر ډیری دولتي کلیدي بستونو د طالبانو د اوسني نظام کسان ګمارل سوي. نو شکایت کیږي چې دغه کسانو ډیری برخه یې په کارونو نه پوهیږي، ځکه چې هغوی یا خو بیسي واده او یا هم هغه کسان دي چې یوازې دیني مدرسې لوستې دي چې د خلکو د کارونو او د افغانستان د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده.
د هم پورسته برخه کې ستاسو پیغامونه.
زمر سیمه سدا د معروف ولسوالي د بارډر په چیرمه یو الله جرغې سیمه ده. زمر لارې نسته، تقریبا د وړو غونې دا ټیم دلته په 14000 پیدا لبوالدا کوي. موږ راوړو 200 کرایه ده او تیل پر دغه چم ګران دي. طالبان چې کوم مرستې وکي وروره هغه باج خلکو ته ډیره ورسیږي، باج ته لوږ ورسیږي. سر د خلاصو یو پارسل ورېږي ګرسه و دا مسکنان ته واور کړی دی، بل مشای نه دی دلی. طالبان ته زموږ دا خواش دی، زموږ ضرور دی راپور کې کلینیک دی راکی. موږ مریضان موږ پاکستان ته بیا پاکستان لار نه راکی، هغه پر لارې مرسي.
افغان مده کندهار ولایت څخه په طالبانو باندې ټوله نړۍ، ټول افغانان، خبريالان، رسنۍ دا ټول اور باندې شخ کوي چې ټول شمول حکومت راولی پر رسمیت په موږ پیژنو. اقتصادي ستونزې به مینسته سي، سیاسي ستونزې به مینسته سي. د ټول شموله حکومت څخه مطلب دا نه دی چې تاسو د تېر حکومت رئیسان، وزیران، والیان او دا راولي بیرته په وسپه باندې وګمارئ. هدف دا دی چې تاسو چارې کارونه اهلي کار ته وسپارئ. د مخابراتو وزیر مو کمپیوټر ساینس پوهنځي ته وګمارئ، انجینر وګمارئ، د اقتصاد رئیس مو، د اقتصاد وزیر مو، د اقتصاد پونځي فارغ وګماري، همدارکم شاروال مو، اداري او مدیریت چې ویلي حق خلک وګماري، نو بیا به تاسو یو ټول شموله حکومت نړۍ ته وړاندې کړی وي. نو کله چې تاسو دغه خلک وګماري په دندو باندې، هم به افغانان درڅخه خوشحاله وي، هم به نړیوال په نړۍ کې چې زموږ کم قدرونه دي هغه به هم هېواد ته د راتګ دپاره زړه شي، ځکه هغه خلک چې تاسو دلته راغواړي دا کمیسیون مو جوړ کړی دي، هغه وایي چې زه دلته درسه مزه څه وکم، په دولت کې وجبه نشته، د سیاسي فعالیت اجازه نشته، تجارت بند دی، نو زه څه شي وکم؟ ملا صاحب په انجینری نه پوهېږي، ملا صاحب په کمپیوټر ساینس نه پوهېږي. هغه خلک چې اوس هم په حکومت کې ورسره داخل دي، د تېر حکومت کارکوونکي، هغه د یوې روپۍ واک هم نه لري.